السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نانې تاسو تکرار اورئ. په افغانستان کې له متخصص یو ډاکټر سره د غاښونو په ناروغیو خبرې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول د دوی ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال حافظ جی احمد رسنوی ته ویلي نن سهار د دوی و تنه ډیپلوماټان تهران ته روان شول.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ رانشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
پرون په تهران کې د افغانستان د سفارت په خوانی ډیپلوماټانو وتل او په خبره یې د سفارت کلی او نور وسایل د ایران بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او دوی پکې هیڅ ډول رول نه دی لوبولی. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو لیږل د ایران او افغانستان د اړیکو لپاره مثبت ګام یاد کړی دی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو یې په کابل کې د داعش یو پټنځای لمنځه وړی دی او دوه تنه یې پکې وژلي او دوه نور یې نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین خارګوټي کې وشول. ده همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو تابعا کړې وه. سلګونو افغان پناه غوښتونکو پرون یکشنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو د پروګرام د ځنډیدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه افغانان د خپل هیواد په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو مستحق وګڼل شي. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتیدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. امریکا خبرداری ورکړی که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لوړه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان پرون ویلي واشنګټن د بیجنګ اقدامات څاري او په خبره یې چین تر اوسه روسیې سره د پوځي مرستو غوراوی نه لري. له سی ان ان سره په خبرو کې ښاغلي سلیوان زیاته کړې بیجنګ په پریکړو کې خپلواک دی خو په خبره یې له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بایه ولري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې د سیمې له هیوادونو له هغې ډله ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس ویلیام برونز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ پر پیاوړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. او هلمند الکوزی کاناډایي سیال ته ماته ورکړه. په کاناډا کې میشت افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه د کاناډا یو تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماته ورکړه. دا د سوک په حرفوي لوبه کې د هلمند الکوزی نه هم برای دی. دا مسابقه د انتاریو ایالت د برومتن ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال څخه بوکس لوبه په اماتور ډول پیل کړه خو 2015 په وروستیو کې حرفوي سوکوهنې ته مخه کړه. په دې موده کې تر اوسه 9 بری په برخه شوي او هیڅ سیالي نه ده بایللې.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د غاښ درد مو کله تیر کړی او په دې اړه تر اوسه څومره پوښتنې لري او څومره پوهیږئ؟ د غاښونو ساتنه او په ټوله کې د خولې حفظ الصحه او پاکوالی څومره مهم دی او څومره ورته پام وشي؟ د خولې او غاښونو نه پاکوالی نورې کومې ناروغۍ زیږوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس په همدې تړاو خبرې کوو. دا چې د غاښ درد ولې پیدا کیږي او څه وکړو چې ښه او بې درد غاښونه ولرو، په دې اړه مو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار ته بلنه ورکړې ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په دې لچ تاسو هم د خبرونه را سره واوري او کچیرته د غاخونو او پټوله کې د خلې د حفظ الصحه د پخلې کې د دردونو په اړه څه پوښتنه لري نو اړیکونی سي د سټوډیو شمیرې در سره شریکوم. د مستقیم تماس شمیره ده 00 422 112 50 0. بل شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی 00 422 112 50 0. اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه هم زموږ دغه مطلب تاسو موندل شي. هلته هم تقریبا لزګونه اوریدونکو له سهار راسي خپل پښتنې راته پریخي، هغه پښتنې به هم موږ له ډاکټر صاحب نه کوو. ځینې اوریدونکو راته په غا کې هم پښتنې را لګلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو چې په ټوله کې د خولې حفظ الصحه یا د خولې پاکوالی او د غاښونو پاکوالی څومره مهم دی او که چیرته پام ورته ونه شي کومې ستونزې زیږي؟
سلامت اوسه ګلودین صاحب، ستاسو د مقام په خیر وي او د موږ خپلبت د مقام دینو او د درنو لیدونکو د مقام په خیر وي. سلام سي خوشاله اوسه کی د خلی حفظ صحه مراد کول خو په عمومي ډول باندې دا دی چې هر دا ډیر زیات ضروری په دې باندې کړل کیږي چې د خلی د حفظ صحه د مراد کول لوجه نه د غاخونو او د خلی چې هغه اسیډیټی چې کومه ده د لوړه ځي او د هغې له وجې نه د غاښونو تخریب د غاښونو د حجراتو د تخریب لامل کیږي چې بالاخره د غاښونو د تورېدلو یا په عامه اصطلاح کې ورته چینجی وایي لامل ګرځي او بالاخره مریض د یا غاښ له لاسه ورکوي یا فرزند د دې له وجې نه دردونه تېروي. نو د دې د حفظ صحې دپاره په کار دا ده چې حد اقل د په څلیری ساعته کې یعنې چې هیڅوک هیڅ وخت ونه لري اصلا خو په کار دا ده چې درې ټیمه باید د هر خوراک نه پس برس استعمال شي. نو او که چېرته څوک دومره دغه وس لاسرسی همیش نه لري نو په څلیری ساعته کې یو ځل خو ضروري بېخي، ځکه د خصوصا د خوب په وخت کې، ځکه چې هغه د حجرات چې یا هغه غذایي مواد چې خوړل کېږي او بالاخره د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي د شپې له خوا نه، چون د خولې د غدوات افرازات کم وي نو هغه خمیره کېږي، ګنده کېږي او قسم، او بالاخره د غاښونو د تورېدلو یا د غاښونو د حجراتو د تخریبېدو لامل کېږي چې غاښونو دې سره خرابېږي. نو ډېر زیات ضروري هم دا خبره ده چې همیش برس استعمال شي، هغه مخدره مواد لکه نسوار سیګرټ او د شینه چې کوم دي استعمال ونه شي، ځکه دا لامل دي کیږي چې د غاښونو حجرات تخریب شي، غاښونه خراب کی یا غاښونه ضعیف کی او بالاخره حتی د غاښونو سرطانونه منځ راوړي.
بله و ډاکټر صاحب، زموږ د موضوع تر اتلم تاسو د غاښونو د سرطانونو یادونه وکړه، یعنی د خولې حفظ الصحه د دې لپاره یوازې مهمه نه ده چې غاښونه سالم وساتل شي، که خدای مکړه غاښونو کې مشکل پیدا کیږي او د غاښونو نه دغه مشکل مثلا د انسان وری ته راځي، وری نه مثلا خوله شړیږي، دغه ستونزې کله ناکله داسې راپورونه شته چې ډېر لویږي، یعنی د انسان د مرګ لامل کیږي. رښتیا هم د خولې حفظ الصحه د غاښونو نه علاوه نور وجود لپاره هم مهمه ده؟
بله، د خولې د غاښونو د خرابوالي له وجې نه، یا د خولې د خرابوالي له وجې، خولې د حجراتو د خرابوالي له وجې نه، د ستوني تکالیف او له هغې سره سره د معدې تکالیف ډېر زیات پیدا کېږي، د کولمو تکلیفونه ډېر زیات پیدا کېږي. لودین صاحب، خبره دا ده چې کله خوله د خولې داخل حجرات نرم حجرات او غاښونه دا چیرته که سالم نه وي، نو هغه اساسي وظیفه چې کومه د غاښونو ده، چې د غاښونو د غذایي موادو د زیاتو میدولو له وجې نه، دا په یو کیمیاوي تعاملاتو کې له دې سره پیپسین دي چې هغه افرازات کېږي چې هغې سره دا ګډېږي او بالاخره بیا معدې ته ځي، د هضم دپاره برابرېږي. نو که چیرته داسې شي چې دغه غاښونو کې مشکل وي یا په خولې کې مشکل وي، مرض وي او مریض ورسره په تکلیف وي، نو هغه د زدولو د ډوډۍ د زدولو هغه عملیه صحیح سرته نه رسیږي. نو کله چې دا صحیح سرته ونه رسیږي، دلته هغه د غذایي موادو یا د هغه کاربوهایډریټونو تجزیه چې ده هغه صحیح سرته نه رسیږي، چې هغه کار بیا میده نه شي کولی. بالاخره د ډوډۍ چې اندسې نیمګړې یا غذایي مواد یا هر هغه میوه جات چې انسان خوري هغه څه کله میډیا ته ځي نو هغه کوم طریقه باندې یا کوم اندازه باندې چې میډیا ته په کار دي مواد هغه څه نه دي برابر شوی ځکه هلته تجهیز نه ده شوی یو مشکل شته چې دغه د زدولو عملیه صحیح سرته نه ده رسېدلې بل اخره صحیح تجهیز هم نه ده راغلی نو بیا میډیا هغه خپل کوم کار څه ده هغه نشي کولای ځکه هلته هم د غاښونو وظیفه دي ته ورلغړې سي هم خپله نو هغه تیزابونه یا هغه تیزاب دی چې په خولي کې کوم دی غاښونو سره مکس کیږي هغه په معده کې بیا نسته نو د غې له وجې نه هغه غذایي مواد بیا صحیح هغه استقلاب ته نه رسېږي چې بل اخره کولمو ته ځي په کولمو کې بیا جذب صحیح صورت نه نیسي سوی جذب سره انسانان مخ کیږي د معدې زخمونه جوړېږي د کولمو زخمونه جوړېږي له دې سره نو دا ډېره ضروري خبره ده
چې غاښونو او یا د خولې د حجراتو ساتنه سمه وسیسه. بله ډاکټر صاحب، یوه بل موضوع هم تمکیګو بیا اوریدونکو ته ورشو. د غاښ درد ولې پیدا کیږي؟ آیا طبیعتا یو غاښ چې په انسان کې مثلا کله چې ماشوم وي غاښ راشین کیږي، دا طبیعتا وروسته د درد لامل کیږي؟ د غاښ دردونه طبیعي دي او کنه خپل انسان د دې لامل کیږي؟ د خولې ښه حفظ الصحه نه ساتل د دې لامل کیږي چې دغه دردونه پیدا کیږي؟ یعنی د غاښ د درد ریښه له کومه کیږي؟
د غاښونو د درد ریښه خو معمولا لودین سید چې کله غاښونه تخریب سي اعصاب د دې متضرر سي دلته التهابونه موجوده معمولا که تاسو وګورئ غاښونه خراب سي د تور ګرځېدلي دغه توروالی په ابتدا کې دردونه نه لري. په ابتدا کې معمولا مریض البته د مونږ په جامعې کې دلته په افغانستان کې تر داسې یو مشکل دی ډېر کم داسې خلک پیدا کیږي چې کله په خپل غاښ یو تور دا وګوري او د لارسي ډاکټر ته نو ډاکټر ته هغه وخت خلک دي چې کله له مشکل سره مخ کیږي له دردونو سره نو کله چې دای له دردونو سره مخ کیږي دا نو د یو حالت وي لودین سپ سدا بیا ډېر پرمختللې حالت وي یعنی هغه درې طبقه ته د غاښونو د تخریب رسیدلې وي نو بیا الته طبي خبره ده چې الته نرمو انساجو ته دغه میکروبونه داخليږي د غاښ په مابین کې چې دی هغه چمبر کې الته په کانالونو کې نرم انساج یا سافټ ټیشو نرم انساج چې کوم دی عصب ده او د وینې رګونه دي هغه ته د التهاب سرایت کیږي نو د هغه د التهاب د سرایت چې کله هغه ته سرایت کیږي هغه ته داخليږي نو دلته مریض د درد او د پرسوبو د دشینو شکایت کوي او دردونه ورته پیدا کیږي او بل اخره دغه څه مشکلات سره مخ کیږي. او بل دا دی چې یو خدای دی چې یو دغه داده بل دا دی چې په ټول عمر کې یعنی کله چې انسان چې کله پیدا کیږي د شپږو میاشتنۍ نه چې کله د دې غاښونه را شروع کیږي د شدو غاښونه نو معمولا خپل غاښ هم چون لکه د انسان د بدن نور اعضا تخریب لري په خپل هم تخریبیږي یعنی د خوراک سره یا فرزندې بعض شیونو سره چې تیزابي شیونې هغه استفاده کیږي هغه سره غاښ کمزوری کیږي نو خپله طبیعي شکل باندې د غاښ تخریب منځته راځي. خو توروالی او دردونه معمولا دا د حفظ الصحې د نه مراعت کولو له وجې نه منځته راځي.
بله کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. اوریدونکو وصل د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې لچې اړیکه سم شي واتس اپ نه اړیکه نیولې مهرباني تاسو غاغورو خبرې وکړئ.
او مننه خوشاله اوسئ ګل پد ډاکټر صاحب سلامونه په خپل ما خپل په پښتنه دعا کوونه تقریبا د لوزین صاحب الله صبر کړی نه اسلی ویلي نو دا خو دې څه پر نه متا چې جوړ کړی دا ما یو وخت ویلي چې اوس به تاسو باندې راځو ډاکټر صاحب راوغړی اوس وړو مشمان غره خو کې د څه څو ټاپونه پیدا شي ویلي تقریبا په خو نه موږ ته اسلام باندې وته ولا چنجي ویلي دي نو دا ډاکټر صاحب نه ما بیا و پښتنه بیا سوال وکړي نو تقریبا چې ته عوامین دی ورکو مشمان
خا محمد نبی ورور بغلان علی کی سمنه د ما پختنه واوري د سلامات او سی پختنه مو واوري د محمد نبی خان چې په وړو ماشومانو کې د غاخونو د خرابوالي لامل څه ده یا همغه عام اصطلاح کې ولې د ماشومانو غاخونه چنجي وې؟ ډاکټر صاحب درته ورسته جواب در کې دا چې اړیکه مو سمنه و ما تاسو پختنه موږ واخستل کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا بل اوریدونکو نسته یو بل اوریدونکو پوښتنه ثبت کړی هغه به ورسته واورو. خو ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه د محمد نبی ورور چې له بغلان یې اړیکه نیولې وه د دې پوښتنه به جواب کوخه. یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې راځي چې د منتظر پاتې نشي دغه اوریدونکو هم راوخلو. ستړي مشي ازادي راډیو ده.
سلام علیکم شه بخیر
و ستړي مشي ډیره مننه کوم ځای نه اړیکه نیولې او موږ د غاښونو په ناروغي خبرې کوو. تاسو په دې اړه کوم پوښتنه نظر لرئ؟
عبد اللطیف یو نه هلمل ولایت سمې اړیکه نیولې رزما ډاکټر صاحب صدا پښتنه چې دا کوچنیان اوس ډېر د غاښو تکلیف پیدا کوي نو دا خو نه کښل کېږي، کوچنی ماشوم یې، غاښونه یې تورېږي. او بل د دې دپاره دوا چی شي دنو چې موږ دوایي وکړو او د کوچني غاښ خو نه ډکېږي نه کښل کېږي. دا پوښتنه مې د ډاکټر صاحب سره.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، تاسو د اوریدونکو نه کومه پوښتنه لرئ؟ له هلمند نه چې اړیکه نیولې وه عبداللطیف ورور نه.
دا ماشوم دی، تاسو د خپل کوم ماشوم ده که په مجموع کې د ماشوم خبره کوي؟
عبداللطیف
مو خپل ماشوم دی. و
ښه سلامت اوسئ. کور ودان فکر
کوم د ماشوم تقریبا د څومره کلونو ده؟
د څلور کال دی.
بس
سلامت اوسئ. کور مو ودان
خراب دي که د مخې غاښونه دي؟
سلامت اوسئ. کور مو ودان ډاکټر صاحب چې تاسو خبرې وکړي، او بل اوریدونکی به هم راواخلو چې منتظر پاتې نه شي. اوریدونکي په نوبت کې دي، بیا به یوې پوښتنې ته ځواب وایي. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړي. ښه اړیکه پرې شوه. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې شوه. دی اوریدونکي، اوریدونکو کله چې واټساپ ته اړیکه نیسئ، ډیره هڅه وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مو ښه وي، ځکه چې ستاسو غږ موږ واورو او د نورو اوریدونکو وخت ونه نیسو. ښه ډاکټر صاحب، د محمد نبی او د عبداللطیف له بغلان او هلمند نه د اوریدونکو پوښتنې تقریبا یو شان وي. په ماشومانو کې د غاښونو د خرابوالي لاملونه ښاغلي؟
د ماشومانو د غاښونو د خرابوالي لامل معمولا دوه علتونه معمول دي. یو دا ده چې موږ تاسو په دې جامعې کې دا کلتور نشته چې ماشومانو ته د برس کولو ټریننګ ورکړي. یعنی دا د موږ تقریبا د جامعې مشکل ده. هم دا رقم خصوصا هغه چې په اطرافونو کې اوسېږي، یا له دغې مسایلو نه لرې پاتې دي، یا فرضاً چا ورته یادوري نه ده کړې، یا چا ورته لارښوونه نه ده کړې. نو اول خو په کار دا ده چې د محمد نبی ورور د سوال په جواب کې دا ووایم چې ماشومانو غاښونه ځکه خرابېږي چې هغوی غاښونه صحیح ساتل کېږي نه. یو ماشومانو غاښونه باید صحیح وساتل شي، حتی که واړه وي، ډېر واړه وي، او د دې توانمندي نه لري چې برس وکړي. نو والدین د دې مسؤلیت لري چې په ډوډۍ، هر ډوډۍ یا خوراک نه وروسته دغه ماشوم غاښونه په یو پاک تعقیم شوي سټریل ته نرمه تکیه باندې غاښونه ورته پاکي. او د درې څلور کلنۍ کې ماشوم ته د دې ټریننګ ورکول پکار دي، د دې سره عادت کول پکار دي چې خصوصا چې کله د شپې ویده کیږي چې د خپل غاښونه پاکي، برس کړي، او بیا له هغې نه وروسته د خوب ته لاړ شي. او د عبداللطیف ورور سوال تقریبا هم همداسې و، خو په هغې کې یوه ډېره مهمه خبره وه. هغه دوی سوال و چې هغه دوی ویلي چې د ماشوم غاښونه نه ویستل کېږي او نه ډکېږي. د دې په ارتباط باندې به زه ووایم چې د ماشومانو غاښونه باید ډک شي، تر ځکه د ماشومانو د شیدو غاښونه چې کوم دي د شپږ میاشتنۍ نه واخله تر دولس کلنۍ پورې د ختمیږي، او بالاخره د دولس کلنۍ پورې دغه دایمي غاښونه مکمل راوځي چې هر غاښ ځان ته عمر لري. فزن د مخې غاښونه دي په اوه کلنۍ کې شیدو غاښونه لویږي، بیا نور راخیزي. د ځامې غاښونه دي چې فرزن تر نه کلنۍ لس کلنۍ پورې د شیدو غاښونه له هغې نه وروسته بیا غورځي. دا چې کله تکلیف پیدا کوي، ماشوم غاښ خرابېږي، ډاکټر ته باید لاړ شي. هغه باید یوه اکسرې وکړي. د اکسرې کې دا معلومیږي چې لاندې د دې ماشوم دایمي غاښ تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته تشکل یې کړی وي او له دوه پر درې حصي، یعنی له درې حصو نه دوه حصي غاښ تکمیل شوی وي او یوه حصه پاتې لاندې دایمي غاښ البته، نو بیا کولی شي ډاکټر صاحب دغه غاښ لرې کړي تر هغې پورې چې د دوه پر درې حصي دغه دایمي غاښ لاندې د دې تشکیل شوی نه وي. د ماشوم د غاښ ویستلو د دې لامل کېدای شي چې دغه دایمي غاښ بیا راونوځي، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې کوم دي لودین سید، دا د دایمي غاښونو د رهنمود هم د چې لار ورته خلاصه ساتي، سرغودای راوځي. چون هغه څلته اول تشکل کوي د یو پوقانې په شکل باندې، هغه د دې توانمندي نه لري چې دا وری وشکي، د عضلات وشکي او دای راوځي. معمولا مونږ بیا داسې غاښونه چې بې وخته وویستل سي لاندې ځامه کې، دایمي غاښونه چې امپیکټ غاښونه مونږ ورته وایو، یا په ځامه کې پټ غاښونه دي، بیا هغه غاښونه دي دوی دایمي نه راوځي. اکثر داسې مونږ ته غټان راغلي دي، ویلي دي چې مونږ دایمي دا غاښونه دي مال وړکلي نه، چې مونږ اکسرې او شین ورته کړي دي، معلومات هم کړی ده، کتلي دي چې یا دایمي د شیدو غاښ وویستل سوی نه ده، په هغه وخت کې ډاکټر ته نه ده وړل سوی، توجه ورته نه ده سوی، او لاندې هغه دایمي غاښ امپیکټ پاتې سوی د پروت شکل باندې په ځامه کې عمل ته پاتې کیږي. نو ضروري خبره ده چې که چیرته د ماشومانو غاښونه خرابېږي، ډکول یې ضروري دي تر هغې پورې چې کې د دې دایمي لاندې غاښونه دوه پر درې سي تشکیل سي چې کله دوه پر درې سي تشکیل سي بیا ډاکټر د دې اجازه لري چې دا دایمي شدو غاښ ته یوباسي او د دینه بغیر نو بیا دوه پر درې سي تکمیل نوي د غاښ تستلو اجازه ورته نسته ځکه د دې امکانات ډیر دي چې بیا د دایمي غاښ راونه وزي
او د کوله ډاکټر صاحب هم د درد سره خکېږي د هم د شدو د غاښ
اخو بیا د صدا د غاخ تخریب تل دین سب قتل کیږي اماغه اندازه باندې کچرته د ویچ غاخونه لګلګ خراب وی اگر پاکیږي اگر دکیږي او کچرته فرزند سی وی چې هغه اعصاب ته رسیدلی حتی اوله او دویمه طبقه کراس کړی د فلی نو په صورت کې بیا هغه قتل کیږي او اماغه کومه لازمه تدوی چې ده هغه بیا په مغه وخت ورته کیږي او مریض د غدرد نخلاصيږي او بل اخر اغه مریض دغه خپل غاخ نه استفاده کولای شي تر ماینه وخت پورې یا څومره پورې لاندې تر غوډه یې غاخونه یې ډېر دکېږي پورې کېږي نو دغه پورې د غاخ نه استفاده کولای
شي. یعنی ډاکټر صاحب واضح د غدوه اوریدونکو ته او نور اوریدونکو ته وایي چې هغه ماشومان چې عمرونه مثلا د دو نه تر لس کلونو پورې یعنی تر اوسه داسې حالت کې چې تر اوسه اصلي غاخونه مکمل نه وی راغل نه وی راښنسوي کدي غاخ درد سره مخامخ کیږي یا مثلا غاخونه توريږي یعنی باید باب زونه ګڼل سي ډاکټر صاحب سره مراجعه وسي ایکس ری واخستل سي او که غاخونه درد لري یا بل کوم تکلیف لري درملنه باید وشي همداسې د کنه
بله صاحب او دغه یو کلتور هم دا یو شی دا اوریدونکو ته به یو شی بار بار یادونه دي کومه ځکه چې دا د موږ مسولیت او د خلکو په هوونه او څنګه د موږ مسلک او د موږ فیلډ هم دغه ده نو دغه نظریه چې د ماشوم غاخ باید وو وسل چې زکه د دې غاخ برتراخیزي دا تنه مهمه نه ده چې د دې لاندې غاخ راخیزي او کنه راخیزي دا مهمه ده چې دغه ماشوم چې دغه غاخ په دغه عمر کې چې راخیزي د دې ضرورت دی ته ده ضرورت دی ته ده بدون لدینه چې لاندې غاخ راخیزي کنه راخیزي د په دغه عمر دوران کې چې د ترغو پرې دی دایمي غاخ راخیزي د خپل غاخ له لاس ورکیا دی خوراک د زول او عملیات دی سي سره نه رسیږي نو د بیا غذایی مواد سي جذب نشي کولای لکه وخت چې ما ویلې د میډې ته د غاخونو کار میډې ته او د میډې کار کولمو ته پاتې کیږي او بل اخر جذب صورت نه نيسي نو دغه ماشومان یا تنکی ځوانان بیا د سوی جذب یا فرزند دی غذایی مواد او د له مشکل سره مخ کیږي ډیره ضروری ده چې د ماشوم غاخونه باید تداوی شي او ډیره زیاته ضروری ده چې په دې باندې تاکید وشي چې تر هغه پورې لاندې دایمي غاخ دوه پر درې سي تکمیل نه وي د مریض غاخ ته نو باسي په هر صورت د مریض غاخ تداوی کی تر هغه پورې چې د دایمي غاخ راپورته
او ډاکټر صاحب متاسفانه افغانستان کې ستونزې ډیرې دي کله چې د ماشومانو د غاخونو خبره کیږي نو د ستید غاخ وستل فکر کوم تر ټولو لاند درملنه د چې طاقت تاسو یې ناوړه پایلې یاد کړی چې ممکن روسته بیا پوغد محل کې د ماشوم اصلي غاخ راشین نسی او ډیر کله ډاکټر صاحب داسې هم شوی چې مثلا موږ تاسو خود افغانستان خلک یو شهیدان یو چې پولیتونو کې ایکس ری هم ډیره کمه کیږي ایکس ری کې کیږي همغه اصلي ایکس ری چې ضرورت د ډاکټر صاحب ته غنه کیږي ځکه چې هغه غاخونه اصلي تصویر ولیدل شي جوړ غاخ مثلا باسي او غناروغ غاخ پاتې کله ناکله ځکه درد داسې حالت کې چې مریض تفکیک نشي کولای نو وستل فکر کوم ډیره خلار نه ده د غاخ وستل هم داسې تاسو سپارښتنه کوي کنه
بله بله لودین صدیقه خوښنه بل داسې دی چې ډاکټر صاحب ډاکټرانو ته معلومیږي چې دغه غاخ ماشوم څوکلنده دغه غاخ فرضاً د مخې دوه غاخونه کومه تاسو وګورو په کلنۍ کې یو ماشوم راځي شپږ نیم کلن دی تا ته وایي چې زه شپږ نیم کلن یم او مور او پلار یې درته وایي شپږ نیم کلن دی او د غاښ خوږیږي او د شیدو غاښ یې ته دا ورته لرې که دا صحیح ده خو که چېرته دغه د ماشوم څلور کلن او دا راسي د مخې غاښ خراب وي نو ته راجکسي ډاکټر راجکسي دا وباسي نو دغه صورت کې دا د دې حق نه لري هغه عمرم د غاښونو ډاکټر صاحب ته معلومي چې دا غاښ په کوم عمر کې دا غاښ په کوم عمر کې فرزند نظام اولنۍ غاښ کوم د په اته نه کلنۍ کې باید لري سي د غې نه مخ کې باید لري نه سي ډاکټران ته د دې عمرونو معلومي کوشش دی دا وسی چې ایکس ری نه هم وي نو د عمر مطابق د غاښ دغه وکی دا څورته وي هغه اندازه دی ولې دی یو د غاښ تداوی کی یو مشکل
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامت او سیرازه یو وريدون کې دلته پښتنه را تثبت کړي دا به وورو بیا به هم داسې مخکې دو سره ښه فکر کوم اوس پښتنه وريدلی سو ښه فکر کوم غاګ دې وريدون کې موږ نه لرو که هر څه ستون زده کولای سو د بل اوریدونکو چې مخکې راته پوښتنه ثبت کړې وه هغه پوښتنه به واورو بیا به نور پوښتنه ته راشو.
السلام علیکم هیلی د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي چې ټول خصيحت ولري، الله مو خوشاله به وقار او به عزت لره. ستاسو د قدرمن ملما څخه زما پوښتنه دا ده چې درن تقریبا 12 کال مخکې مایفر کې موټر را باندې ټکر شو، نو دا غین رسته زما غوونه ټول خراب شو، ورځ د بلې ته خرابېږي او درد کوي. یعنی خپل په موقع باندې چې کله ستاسو میسج موږ تراغه زه د غوونه د ډاکټر سره ومه په غاخ کې را لکار کو، نو چې کلم زه ډاکټر تلاشم ډاکټر ته وایي چې مطلب دا غوونه چې دی تا د وخت د حادثه کې د جامي یا د غوونه ټول مکمل تاکل کرانی ولې دي. نو اوس مې ستاسو د قدرمن ملما څخه پوښتنه دا ده چې د دې علاج څه دی؟ ټول غاخونه مې ورځ نه بری ته خرابېږي او درد کوي. زه په هغه وخت سره سې لږ لږ مات شوی، نو درد سره ډېر زیات په عذاب او په تکلیف یم. نو که لارښود راته وکړي دا به ستاسو ډېر زیات مهرباني وي. الله مو خوشحاله لره.
ښه، ډاکټر صاحب د اورېدونکو پوښتنه وه، وایي مای پارک کې مې ټکر وکړ، ټکر نه وروسته د غاخو ستونزه ورته پیدا شوې، دوامداره درد ده. او ډاکټر صاحب مای ورته وایي چې د حادثې په وخت کې تا خپل غاخونه کلک نیولي، فکر کوم ځینو سپارښتنو ته په تمه دی چې تاسو ورته څه سپارښتنه لرئ؟
د دې ورته به دا وایو چې د اکسیډنټ یا فرزند دی په اصطلاح دی ټکرونو په دوران کې یا فرزند یو ځای نه دی لویدلو په دوران کې معمولا انسان داسې مشکلات سره مخ کیږي، غاښونه کلک نیسي. دا یو خبره ده. یو علت دا هم کېدای شي، خو ډېر علتونه نور هم شته. یو لږ نه دا ده چې کېدای شي د پزام باندې ضربه خوړلې وي، ازام چې ضربه کله وخوري دغه بند چې د دوه ازامو د غوږونو سره څنګ کې پی این جی موږ ورته وایو پرایمری نرج جان چې کوم دا ضربه ویني. یو مشکل دا وي چې غاښ خرابېږي، لکه غاښ که خرابېږي یا تخریبېږي ممکن دا د ضربو ضربې چې کله وخوري غاښ د دې امکانات سره چې څو کلونه پس پغه کې هغه دغه اثرات او دردونه او لاندې تخریبات او دا شینه معلوم سي. خو یو مسله بل هم کېدلی شي چې په دې ساحه کې دغه بند چې کوم ده د نظام بندونه چې بند چې کوم ده د دوه نظام چې بند دي سره دغه ټی ایم جی په دې ساحه کې د تعصب د فشار لاندې راځي. لودین صاحب دلته یو عصب د سیدا عصب راوتلی د عصب تقریبا په 15 حصو باندې بیا دلته تقسیمیږي چې سترګې تم راځي او غوږ تم ځي او د شقیقه چې موږ تاسو په مسله کې ورته دي تم ځي، برا ژامې تم ځي، لاندې ژامې تم ځي، پزې تم ځي، 15 حصو باندې بیا تقسیمیږي. نو کله چې دغه عصب په ابتدا کې په دغه بند کې چې راوځي دلته او دا بیا په دې 500 باندې تقسیمیږي، په دغه ساحه کې دلته دغه راک د فشار لاندې راځي. معمولا چې دي لپاره بیا مختلف دي تداوی لارې دي چې هغه لپاره اول په کار دا چې او پی جی یا مکمله ایکس ری واخستل شي د غاښونو. د یو غاښونو او پی جی چې واخستل شي یعنی مکمله ایکس ری د لاندې او باندې زامو دا اخیستل کیږي، دغه نو وروسته بیا تشخیص کیږي، ګوري که چیرته د سیټی سکین ضرورت وي بیا سیټی سکین ورکول کیږي چې تر هغو پورې د هغه د تخریب دقیق هغه د عصب د تخریب هغه دقیقه ساحه معلومه شي. په هغې ساحه کې هلته بیا 95% الکول زرق کیږي د شپږو میاشتو دپاره. یوه طریقه یې دا ده. بل طریقه دا ده چې عملیات دې تکیږي که چیرته د مریض له ډیرو شدیدو دردونو نه په عذابي غاښونه خراب نه وي خو دردونه شدید لري په دې حادثاتو په دوران کې دغه شایم بیا وروسته مریض ته پیدا کیږي غاښ خراب نه وي خو زما مکمل درد کوي. بیا دا کار دی نیورو سرجن کار ده یا د جراحي عصب کار ده. دا بیا عملیات ورته کیږي، دلته یو رګ ده، دغه رګ بیا کټکول غواړي تر هغو پورې چې د دې مریض د دردونو شین آرام شي. که چیرته دې ورور غاښونه خرابې خو غاښونه خو ضروري د فرزند پورسوي توریږي او کچیرته داسې وي نو بیا په کار دا ده چې توروالی پاک شي. د توروالی باید په هر صورت پاک او رستور یعنی دوباره بیرته ډک شي. هغه باید لري ځکه هغه حجرات هغه میکروبونه دي چې هلته پاتې نور غاښ تخریبوي. خو کچیرته داسې وي چې غاښ تک سپین وي بعضې وخت مریضان داسې وي دغه د اکسیډنټونو مریضان داسې وي چې غاښونه یې تک سپینې درد کوي، نو هغې بیا کېدای شي په دغې ټی ایم جی کې مشکل وي. هغه بیا دقیق معاینه غواړي او دقیق معاینات غواړي او له هغې نه وروسته بیا دا
تشخیص کیږي او تداوی کیږي. سلامات سیکور ودان. ډاکټر صاحب یو اوریدونکو پوښتنه کړې ده زبیر گردیوال پر فیسبوک باندې، وای دغه ډیر شدید دردونه مې لرل، تقریبا 28 کال عمر لرم. دا مې لومړی ځل دی چې غاښ کې مې درد پیدا شوی دی. یو هفته کې مې دوه ځله ډاک کړ خو هیڅ مې غاښ نه ښه کیږي.
نو دا خو اوس مونږ به داسې ووایو چې دا چون د دې سوال په لیکلي بڼه باندې ده، د سړیستانه 28 کلو عمر خو د خیر ویسېږي چې مونږ ته یې لیکلی ده، بل دا ده چې د دې د غاښ تخریب څومره ده. ولې بعضې وخت داسې پېښېږي چې کله غاښ تخریب وی هلته لاندې عصب متضرر سوی، بعضې وخت د پرکاریانې پرکاري د غاښ تر هغه پورې نه ده په کار مریض ته، چې کله مریض دې هم د دې ټکي ته متوجه اوسېږي چې کلم په غاښ کې درد وي، ډاکټر ته ووایي چې په غاښ کې مې درد ده، نو چې تر هغو درد آرام سوی نه وي د دې ډکول لازم نه دي، ځکه هغه بیا دردونه ډېر زیاتېږي او مریض ورسره پذابېږي. لکه ګردېوال ورور چې وویل چې دوه وارې مې په یوه هفته کې ډکړی ده، نو دې معنا دا ده چې هغه تداوي پوره سوی نه ده، د دې هغه تداوي سایکل پوره سوی نه ده. یو عمده مشکل دی مونږ په مریضانو کې لودین صاحب ستا هغه دا ده چې خپل هغه اپارټمنټونو ته پر دقیق وخت باندې ناراضي، دا د سده چې کله د دواګانو په غوښونو کې کېښودل کېږي، نو ورته وایي چې فرضاً ته درې ورځې وروسته یا دوه ورځې وروسته راسه، یا یو هفته وروسته راسه، یا فرضاً شپږ میاشتې وروسته راسه. نو هغوی په هغه دقیق وخت باندې نه راځي، چې کله دقیق وخت باندې رانه شي، هغه مواد چې کوم په غاښ کې کېښودل شوي هغه په یوازې دې چې بیا فایده وکړي، هغه متضرر هغه غاښ ته ضرر رسوي، هغه غاښ خرابوي، ځکه د هغې هموغومره معیاد باید نور لرې شي د غاښ نه. نو د موږ په خلکو کې یو عمده مشکل هم دا ده چې دغه مریضان اکثر بیا خپل مشکلات نو ورته ښکاري، وای دا ما ډک د نتیجې ولې ورنکاو دي ته نه ګورې چې خپل اپارټمنټونو ته په غو دقیق وخت. لازمی خبره دا ده درنو لیدونکو چې خپل ډاکټر چې تاسو کوم ټایم درخی په هغه ټایم باندې به ډاکټر ورته یي چې ترغو پر اساس مشکل حل شي او هغه دوا الته نور تخریبات منځ ته راوړي.
ډاکټر صاحب، یو ستونزه بل هم ده چې کله ناکله دغه غاښونه چې د کیږي په افغانستان کې وروسته بیرته ستونزه پیدا کیږي، پکې درد بیا پیدا کیږي. هغه عصبونه چې د غاښونو دي چې باید فکر کوم د ډکولو په وخت کې هغه عصبونه مړسي یا وویستل سي، هغه عصب نیمګړی پاتې کیږي. فکر نه کوي چې کله ناکله ډاکټر صاحبانو کې هم ستونزه شته، هغه د غاښ تداوی سم نه کوي لکه څنګه چې لازم وي؟
دا خو داسې دا لودین صاحب چې دا دې پورې ډیپینډ کیږي یا دې پورې ارتباط لري چې ډاکټر څومره وسایل لري. ډاکټر باید په خپل کلینیک کې ایکس رے ولري، ډاکټر باید د مریض دې ته ضرورت پیدا نشي، خصوصا عام روټین معاینات چې کوم دي لکه ایکس رے ډېر زیات ضرور شاید په کلینیک کې. نو کله چې په دې مریض ډاکټر سره ایکس رے موجود وي، هغه بیا خپل هغه تداوی صحیح کولای شي، دقیقې کولای شي، هغه مشکل نه پیدا کیږي. کوم ځای کې چې مشکل وي هغه ورته ښکاري، هغه لیدای شي. نور دغه دي کامرې دي وړې وړې چې هغه بعض وخت کانالونو لاندې منځ د کانال قتل غواړي، هغه کمرو کې قتل کیږي، هغه بیا زوم کیږي، غټیږي، هغه کانالونه مکمل ښکاري چې د کانال په کومه ساحه کې چیرته مشکل ده. دا خبره درسته ده چې دلته بعضې وخت تداویانې ناقصې دي، خو لودین صاحب زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، د غاښونو تداوي چې ده دا معمولا داسې لږ نسبتا نورو تداویانو ته قیمتي تداوي ده. د غاښونو ارزانه تداوي چې ده هغه همداسې کیږي، چون دلته د خلکو اقتصادي مشکلات ډېر دي. ما اکثر لیدلی دي خلک لاړ سي راسي راتوای چې ډاکټر صاحب بله ما خو په 500 روپۍ په 300 روپۍ په 1000 روپۍ په 600 روپۍ ما غاښ ډکړی. نو هغه کله چې دی پیسې کمې ورکوي، نو هلته ډاکټر په دې باندې مصرف نشي کولای، مصرف داسې نشي کولای چې هلته د دې قیمت اوچت شي. کله چې قیمت اوچت شي، مریض یې د دې توانمندي نه لري. نو بعض ډاکتران، البته زه دې خبرې سره موافق نه یم د ډاکترانو چې مریض ته باید ووایي چې ښه ځان وراسه، تداوی به درته وکړو موقتا چې تر څو پورې بیا په درد شي وبسي، بیا په درد شي، بیا په درد شي. که چېرته ډاکټر صاحبان داسې یو مریضانو ته داسې یو لارښوونه وکړي، تر ټولو نه مهم شی دا ده چې کله مریض راځي، مریض ته د دې قناعت ورکړه وسي چې تا دغه غاښ دغه مشکل لري او دغومره مصارف لري او تداوی یې پکار ده. دلته بیا مشکل معمولا د خلکو هم ده چې اقتصادي مشکلات ډېر دي، هغه مصارف ته ځان نشي ټینګولی، او ډاکتران هم د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره انویسټمنټ عملیات نه کوي په انسټرومنټو باندې په وسایلو باندې.
بله نو همدا عمل دی چې د غاښ درملنه ناقصه کیږي. ډاکټر صاحب سلامت او صحیح پښتنه ډیره دي.
هغه ډاکټران تاسو په افغانستان کې مونږ الحمدلله تکړه ډاکټران درو خ ډاکټران درو داسې ډاکټران هم درو چې خو وسایل خ کارون خ کار کوي خو وسایل لري. نو هغه ډاکټران معمولا چې وسایل ونه لري او بل هم دا مشکل دی دغه هم ده دلته لودین صاحب دی تجربه هم ده ځکه داسې اکثر په افغانستان کې معمول داسې دی چې پروتیز هم چا ویل هغه کلینیک خلاص کړی او که څوک لیسانس هم ده هغه هم کلینیک خلاص کړی ده دواړه ته یو رقم جواز ورکول کیږي دواړه یو رقم کار کوي. نو دا طبیعي خبره ده هغه ډاکټران چې متخصصین دي یا لیسانس دي او هغه چې څوار لسم پاس دي نو هغه په تجربه او کار کې ډېر زیات فرق دي. نو دا یو عمده مشکل هم ده د مسؤلیت راځي کیږي د موجوده یا مغد ملک نظام ته چې دا کې حالن په کار ده چې هغه خلک چې غوي پروتیز ویلې دي یوی دي ډاکټر دي غاخونو دي ډاکټر دي موجود کین بغیر
او سلامت ستاسو دغه د درملنې لور لګښت اشاره وکړه. ډاکټر صاحب زه فکر کوم په افغانستان کې که څه هم د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی خو د غاښونو مصارف یا لګښتونه لا هم د قناعت ور دي. په نورو نړۍ کې مثلا په اروپا کې دغلته د غاښ لګښت حتی بیمه هم پیسې نه ورکوي که ورکوي هم یوه کمه فیصدي ورکوي. یعنی دلته په اروپا کې هم غټ سرخوګای د ناروغ لپاره د غاښونو درملنه د خصوصا د غاښونو ایښودل غاښونو نوي کول دا پروسه ډیر لګښت غواړي. مثلا زرګونه یورو حتی لسګونه زره یورو یا ډالر ممکن لګښت راشي که څوک غواړي چې ټول غاښونه جوړ کړي. په هر حال دغه قیمتي عضو د بدن باید ښه وساتل شي دې لپاره چې ضرورت کم پیښي تر څو سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي. د یو بل اوریدونکي پوښتنه د اسد سلیم په نوم باندې وایي زه سوال لرم هغه دا چې د نسوارو استفاده کوم څه وکړم چې نسوار مې غاښونه زیانمن نه کړي.
ښه نو دا خو ښه سوال هم ده او ډېر عجیب سوال هم ده. وروره ته یو خو کوشش دا وکړه چې ته د نسوار دغه اندازه چې کومه ده معمولا خلک ډېر زیات له اندازې وتلې زیات کوي. نو یو خو دا وکړه کوشش دا وکړه چې باندې کې خو کې نه کوي او یو هوډ ورته نه لري. نو کوشش دا وکړه چې په ډېره کمه اندازه باندې استفاده وکړي دې شي. نو او کوشش دا وکړه که چېرته لاسرسی دې لري چې غاښونه دې درې وخته کم از کم باید برش شي. د هر درې وخته ډوډۍ نه پس باید خپل د نسل سلیم ورور خپل باید غاښونه برس ځکه کې چې دی هلته بیرته هغه نسوار استفاده کوي چې هغه هلته په خپله د حجراتو تخریب او پی ایچ د خولې لوړېږي هغه سدیسي حالت د خولې لوړېږي هلته د غاښونو د حجراتو تخریب منځته راځي. نو په کار دا ده چې اول خو یې پرېږدي که نه کېږي په ډېره کمه اندازه باندې او کم له کمه د ورځې درې وارې دی باید برس وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیو. باید په تاسف سره وایم چې په افغانستان کې د نسوارو استفاده ډیره عامه هم ده. ډیر عام کسان نسوار استفاده کوي په دې هیله چې د غستاسو سپارښتنې هغه کسان چې نسوار کوي په پام کې ونیسي او کم تر کمه دوه یا درې وخت خپل غاښونه ومینځي.
نسوارو نه معمولا زیات سرطانونه دي. دغه نسوارو نه ما چې کتلې دي اکثر د نسوارو نه زیات سرطانونه دي مریو او د خولې سرطانونه اکثر د نسوارو نه پیدا کیږي. که دا ډیر په غیر معیاري شکل باندې تاسو به لیدلی په افغانستان کې ډیر په غیر معیاري او ډیر هغه ځای چې تاسو وګورئ چې کوم پکې جوړیږي نو بخښه به تعجب
وکړي. نو خدای چې اوریدونکي خصوصا ځوانان چې اوس مثلا بیلابیل نورې بوختیاوي هم راوتلي دي نسوار پرېږدي ځکه پرېښودل هم فکر کوم ډیر غټ کار نه دی. ځکه موږ راتلونکي خپرونه کې غواړو چې په همدې د احتیاط په اسباب او درملنه باندې خبري وکړو. د نن سهار مونږ دلته همکارانو سره د موضوع یاد کړ چې بلونه کې په دې خبري کې و چې څنګه له احتیاط ځان وژغورو. فکر کوم د نسوارو احتیاط نه هم خلاصېدل کومه غټه ستونزه نه ده. یو فقط هوډ او مبارزه او اراده غواړي. په هر حال بیا به وروسته خبرې پوه کړو چې څه وکړو چې له نسوارو سګرټو نورو نشه یي موادو نه ځان وساتو تر څو مو مثلا غاښونه او مجموع کې صحت ډاډمن اوسي. اوس یو اوریدونکی وصل دی سره به خبرې وکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني خبرې وکړئ تاسو قابل دي مهرباني
کوم
ځای نه مالک نیولې دا عمر مو څومره دی؟
عمر می 15 کال او اړیکه
متاسفانه چې اړیکه مو ډیره خرابه ده. فکر کوم ما مو پوښتنه واورېدله. ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. 15 کلن اوریدونکی و اړیکه نیولې وه. وای تور نسوار کوم او غاښونه مې وای ډیر درد کوي. ډاکټر صاحب فکر کوم هغه مخکنۍ موضوع ده ورته کلنډو کې سپارښتنه وکړي.
نو پکار ده چې نسوار کم کی یا بند کی. دا یو مسله. دوم دا چې برس زیات کی او غاښونه کې چیرته خراب وي تخریب وي نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. تر هغو پورې هغه ابتدایي حالت کې کوي کې دا مشکله دي غاښونه تور شوي چې ډاکټر صاحب ورته ډک کړي ورته برابر کړي پاکي کړي او په آینده کې د ځان سره کوشش وکړي چې خپل حفظ الصحې مراد زیات وساتي د خولې خصوصا.
بله کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې د یو بل اوریدونکي پوښتنه واورو چې دا څه پوښتنه لري. پوښتنه موږ ته رالېږلې.
السلام علیکم محترم. جوړ خیرت مشکلات نست محترم ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده د درد د غاښونو څه وجه نه پیدا کیږي او څه لامل ده د درد په دې هکله کې کوم معلومات راکړه مهرباني به وي. السلام علیکم.
بله کور ودان سلامت او سید اوریدون کې پښتنه و. ډاکټر صاحب فکر کوم مخکې جواب سوله په عوامل باندې موږ تاسو تم شولو چې عوامل تاسو یاد کړل څه وایي دی اوریدون کې پلان وکړي. ډاکټر صاحب ځکه نور اوریدون کې پښتنه لري چې هغه
نو دې ته کوم ته خبره چې موږ مخکې خبره ورته وکړه لا غدا ده چې غاښونه کې چیرته خرابېږي او درد لري نو دوی باید زخو خرابېږي ځکه چې غاښونو تخریب زیات سي هلته نرم حجرات یا هغه انساجو ته دا میکروبونه انتقالیږي هلته میکروب جوړوي هلته درد منځته راځي هلته مشکلات منځته راځي پړسوبونه منځته راځي نو غاښونه کېدای سي د چا خراب شي ډېر او هغه درېمې طبقې ته یا دویمې طبقې ته یا درېمې ته چې ورسیږي نو هلته بیا مشکلات دي یخ او ګرم سره دردونه یخ او ګرم سره دردونه دا ورته پیدا کیږي او په کار دا چې ما خپل مربوطه ډاکټر تلار چې سترګو پر هغه خورته صحیح تداوي کوي او ډکی کی نو دا یو مشکل به انشاء الله حل شي.
کور ودان احسان الله احسان رور پر فیسبوک پوښتنه کړې وای کچیرته غاخونه وې استلسی تر څو کلنې پورې بیرته په غزا کې غاخ راشین کیږي.
نو ما خو ویل چې هر غاښ ته انت عمر لري دي مخې غاښونه چې دي فرزنده تر شپږ کلنۍ و کلنۍ پورې دي دا غورځي بیا دایمي غاښ راخیزي لو کلنۍ نو وروسته که چیرته ته د مخې غاښ ته مریض وباسي دا بیا نه راخیزي. د زامې اولنۍ غټ غاښ چې کوم ده دا تقریبا په 8 کلنۍ کې استکیږي که چیرته ته د یو ورځ کلنۍ کې د غاښ لري کې نو د دې معنا دا د ستادې د دایمي غاښ لري کړی دا دایمي غاښ په جای باندې بل غاښ بیا برته نه راخیزي او امکان هم نشته. نو په کار دا ده چې د هغه عمر مطابق غاښ هر غاښ ځانته عمر لري ډاکټر صاحب ته چې لاړ شي ډاکټر چې وګوري که د اکسرې وسایلو شینه نه لري نو د عمر په لحاظ باندې هم په هغه مریض باندې پوهېږي چې د غاښ څومره تشکیل کړی چې باید وویستل شي که نه وویستل شي. نو دا په کار نه ده چې غاښ مقصد چې ورشي او درد لري او ماشوم ده او بس لري که د دې هسې مرشن کېږي غاښ. دغه نظریه دغه فکر دا باید نه وي. باید د ماشومانو له ابتدا نه د غاښونو د ساتنې هغه روحیه هغوی ته هم ورکول شي او ډاکټر ته هم بوځي تر هغو پورې د ماشوم مشکل حل وي هغه دایمي غاښونو ته بیا مشکل له صدمه ونه رسېږي. بې وخته غاښ ویستل هېڅ لازم نه دي.
کور ودان سلامت اوسئ. اوریدونکي راخلو ستړي مشئ. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ راځي خبرې وکړئ.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
مال لوژن صاحب به زحمت موضوع نه یارته وای چې په څومره
دغه خونو حفظ الصحه باندې خبرې کوو. دغه خونو ساتل څومره مهم دی او که تاسو چیرته د غاښ درد لري ډاکټر صاحب دلته ستا کولای شي پوښتنه ترې وکړي.
محترم غاښ درد لرم دا ډاکټر صاحب ته سمیدا پوښتنه ده چې د کشر زام غاښ همیشه بس په یو تو نه په دوه تو کې بس یوار په درد سي باندې نو دا ګرد غښونو سره درد کوي.
خا یو غاخ لري چې هغه دردیږي بیا نور غاخونو ته هم درد سرایت کوي. سلامات اوسئ. کور مو ودان اوریدونکي د فراله بکوان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم ورته پوښتنه راغلی اوریدونکي لخوانه وای د غاخ درد مې کله کله داسي وي چې دا ټول ځام مې ورسره په درد سي. هغه اوریدونکو ته چې دغه سي مشکلات لري په لاندو کې کوم سپارښتنه یا حل لري ورته وایي.
غاخونو کانټاکټ ایریاګانې کې مشکل پیدا کیږي، فرزند د دوو غاخونو په منځ کې کومه فاصله یا د دوو غاخونو مجاورت کوم، د دوو غاخونو څنګ په څنګ دي، د دې دوو غاخونو په منځ کې دلته تخریبات منځ راغلي، کله چې دا تخریبات دا چون له باندې نه فزیکلی ضرورت ګوري سړی تخکاری نه، ځکه هغه د دوو غاخونو منځ کې د پټه ساحه ده، نو کله چې دغه تخریبات زیات سي له اولې طبقې نه دویمې ته داخل سي، نو په دې صورت کې بیا څو کار کیږي دویم او درېم طبقې کې، په هغه کې دا کیږي چې داسې مریضان معمولا له یخ او ګرم سره چې کله دغه طرف غاخ ته یخ یا ګرم شی ورسي یا خوږه ورسي، دغه بسته ځامې ورسره درد کوي، هیڅ تشخیص نشي کولای چې دماغ کوم غاخ خوږیږي، دا نو هغه وخت تشخیص کیږي چې کله ډاکټر ته لاړ شي او د دې ایکسرې وسي، معایناتې وسي، وکتل شي چې کوم غاخ کې تخریبات موجود دي، هغه غاخ تداوی باید وسی، دغه سره بیا د ټول نظام مشکل حل کیږي، نو دغه یو علت چې معمولا کله کوی چې غاخونه مې راکروغ دي خو بیا هم له خوږی ولې خو ګرم سره مشکل لري، هغه کې همدا مشکل دی چې په کانټاکټ ایریا غانو کې یا هغه د دوو غاخونو په منځ کې سورای دلته پیدا شوی چې لبر نور ته ګوره غاخروغ ده،
بله،
او په اصل کې هغه دینه تخریب وینو دی، غیر وجنه هغه تخریبات هغه اعصاب متضرری ال ته پرسوبونه او حساسیتونه من سره دي چې خو ګرم حساس کیږي، خوګه ور سره چې اخره کله حساس کیږي، بریخ یو قسم بریخ کې انسان ډیر اذیت کوي، بس تزام سره درد کوي، نو بیا هغه مریض هیڅ دي احساس نشي کولی، نو په کار دا چې دقیق ډاکټر ته ورسي او دقیق هغه وکتل سي چې په کوم کې مشکل ده، هغه مشکل را پیدا سي او مشکل حل سي، او ان شاء الله مریض بل داس مشکلات نه بیا په امان کې.
و سلامات سي ډاکټر سبي او بل اوریدونکو خپل پښتنه راته پریشي دا پښتنه بوورو مهرباني.
سلامونه نیک لري وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو دا او اوریدونکو تاسو خدای وکړي ټول صحتمند اوسئ. مسجدي رسولي ما د لغمان ولایت له چنګ څخه خدمت ډاکټر ته زمونږ مشکل په کورنۍ کې د صدغه په حساب باندې د سی یو سی او د سی سلسله یعنی بل ته پاتې شو نه پیګم علت څه ده؟ لومړی دا چې زمونږ په کورنۍ کې داسې ټول دغه د حفظ الصحه د غاښونو او د نور د خوله حفظ الصحه مراده یې، بیا هم زمونږ په کور کې مشر کشر یعنی داسې د فامیل یو دوه غړي حتما زمونږ په میاشت کې یا داسې په درې میاشتو یا په هفته کې داسې یوه ورځ نه یوه ورځ غاښ درد پیدا کوي چې نه پوهېږو دا ستونزه په څه شي کې ده، او زه خپله هم داسې څو وارې دغه ستونزو سره مخ شوم چې دغه خدری غاخه ما خپل اصلي بیا مې په خوته وکړه ډاکټر باندې چې بیا هم د سیګان وخت سي دغه مشکلات پیدا کی، نو راتلونکي د پاره چې مال دغه سي مشکل یا دغه سوند زمونږ په کورنۍ کې بيخل منځل شي او پاتې کې ورته کیدو چې هغه کوم اصول او قواعد چې مونږه تطبیقو کداغه باره کې مونږ ته معلومات راکړي دا به مهرباني وي.
ډیره مننه د اوریدونکو نه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واوریدله، وای ایر سی ډول باندې د اوریدونکو فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې د غاښونو ستونزه ډیره عامه ده، په هر میاشت کې یا حتی اونۍ کې وای یو کس د کورنۍ د غاښ ډاکټر ته رواني سره له دې چې حفظ الصحه یا پاکوالی نظافت هم مراتوي، د دې څه لامل کېدلی شي ډاکټر صاحب؟ فکر کوم ګاڼې نورې کورنۍ هم داسې دي چې د غاښونو مشکل پکې لږ زره ډیر دی، مثلا پلار مور اولادونو کې یا به بیا لمسیانو کې د غاښونو ستونزې یا د غاښونو دردونه زر پیدا کیږي.
بله، نو دا خود څه ده لودین صاحب نوی زړو تحقیقاتو دا ویلي چې په ارشاد په غاښونو کې رول لري، نوی تحقیقات دا وایي چې ارشاد رول نه لري، خو زه په خپله چې تقریبا ډیر وخت کې شل کاله مې کېږي د کلینیک تاری کلینیک کومه، نو ما څه په خپل چې کړی دی کلینیکلی هغه ما د شی باندې لږ فکر کړی دا او د سمریزم زلرم ارسیت رول ډیر زیات لري په غاښونو کې، دا یو مثلا. دوه مسله دا ده چې ما د سمریزم لیدلی چې په عین ځما کې په عین کوادرانټ کې یعنی په هر په ماغه روبه کې چې د مور په کوم عمر کې غا خراب شوی دی، لور خراب شوی دی، یا د پلار خراب شوی دی، زوی یا د زوی خراب شوی پلار خراب شوی دی، لور ماما کوادران کې ماغه په مغه عمر کې خراب شوی دی، نو د دې ښکارندوی کې چې ارسیت رول لري ګرچې نوې تحقیقات دا وایي چې نه لري، خو دې سره بیا اکثر ډاکټران موافق هم نه دي، او زه هم په خپل دې سره ډیر موافق ځکه نه یم چې مونږه کتلې د کلینیکلی چې ارسیت رول لري، خو یو عمده مشکل دا ده بعضې وخت د کورونو کې د لمر د نه موجودیت له وجې نه، د ویټامین ډي د کمبود له وجې نه چون ویتامین ڈی چکل په بدن کې جذبېږي دی ته کلسیم ضرورتي او د کلسیم د جذب لپاره ویتامین ڈی ضرورتي دی. موږ هم دا مشکل دی چې موږ ویتامین ڈی نه لرو یا خلک نه اخلي مرونو ته ځم سي نه خي یا فردان د خلیل لارې نه د ټابلیټ په شکل باندې نه استعمالي. نو هغه کې مشکل داسې چې د غاښونو یا په مجموع کې د ټولو اډوکو کمزوري منځ راځي چې اولین اثرات بیا په غاښونو کې ښکاري. غاښونو کې چې کله د کلسیم کمبود یا د ویټامین ډي کمبود ولري غاښونه کمزوري کیږي، غاښونه سولېږي. تاسو به کتلي بعضې کسان غاښونه سولېدلي کرش شوي داسې دغه وجه دا ده. دغه دوه علتونه یو دا ده چې عمر زیاتی او بل په ځوانانو کې چې تاسو وګورئ هغه چې وګورئ تاسو دغه د کلسیم معاینات چې ورکو موږ داسې مریضانو ته د کلسیم ویټامین ډي هغه خامخا کم راځي. نو ډیره ضروری خبره ده چې خپل د وینې د کلسیم اندازه معلومه کی او دغه نو وروسته کچیرته کلسیم کمی یا ویټامین ډي د معاینه کی خپل کچیرته ویټامین ډي کمی بیا نو د کلسیم او ویټامین ډي دواړه یو ځای استفاده کی ځکه دا یو بل ته د جذب زمينه برابرۍ. کچیرته نو ویټامین ډي او مریض خوري او کلسیم نور سره خوري د هیڅ فائدہ نه لري. او کچیرته یو مریض کلسیم خوري او ویټامین ډي ور سره نه خوري نو د دې خوراک هیڅ فائدہ نه لري. کله د جذب زمينه نه برابرېږي دا یو شی عمده ده چې د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود له وجې نه معمولا د امراض من سره راځي. د غاښونو خصوصا د غاښونو هغه اډوکي دي چې همیش د ضربې او د سره مخ دي د سولېږي او له بل سره ډېر زیات په ډېر قوي زور باندې. نو هماغې چې غاښونو باندې اثرات زر پرېوځي په ټول بدن کې نو په کار ده چې د وینې معاینات خپل وکړي چې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود خوده نه لري.
ډاکټر صاحب دغه بل اوریدونکو هم پوښتنه کړې فیسبوک کې، دغه پوښتنه فکر کوم یو څه مهمه ده. وایي زما په غاښ باندې یخې اوبه بد لګېږي او کله چې غاښ یخې اوبه څښم یا بل یخ څه خولې ته وړم نو غاښونه مې ورسره په دردي کې. فکر کوم دا ستونزه یو څه نور اوریدونکو کې هم شته یا په ټوله کې په افغانانو کې. ما چې له خپلې تجربې نه اورېدلې د دې علت څه دی لاندې کې دې ته ځواب ورکړي بیا به سپارښتنې کرار کرار راټولوو چې بحث هم کم شي.
لوزین سے پتی کہ دو مشکل کے دلائسی یو داد سی دیک کے دلائسی غاق ٹکڑی وی ناقص پرکاریانی دی دی لامل کے دلائسی دو ما مسئلہ داد سی کے دلائسی دی دی پا غاق وقتی منگو ویلی دی دو غاقونو پا منز که چیر تا سرائی وی نو آغا چکل آغا یخ شای دی خوری آلت وردی آغا غاق آساب چون لس ده نو هغه ته چې هغه یخواله ورسیږي هغه سیاله د حرارت چې کومه دغه ډېره قوي انتقال کوي. قوي انتقال سره یو بریخ منځ راځي چې دغه بریخ بیا هغه مریض مکمل دغه یو طرف ورسره بریخ کې هېڅ تفکیک نه شي کوي زما کوم غاښ ده. نو په کار دا ده چې دی لاړ شي ډاکټر ته تر هغو د غاښونو اکسرې وسي او که چیرته پرکاریانې څه وي په هغه پرکاریانو باندې دوباره یو مرور وکړي ډاکټر وګوري چکې کې چې آیا دا پرکاري خو به ناقصه نه وي. نو دغه دوه علتونه ناقصه پرکاریانې او د غاښونو په منځ کې سوري دي لامل کېدلی شي چې د غاښونو بریښونه منځ ته راوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات صحیح بس ډاکټر صاحب راځئ چې ورو ورو سره راټول کو ځکه 15 دقیقې شاوخوا نورې لرو شپږ دقیقې زین نور مسلې هم ست د غاښونو اړوند. زین وخت غاښونو سره ډاکټر صاحب زموږ او تاسو خلک به احتیاطي کوي، مثلا په غاښونو باندې کلک شی ماتي، مثلا بادام په ماتي، حتی چارمغز په ماتي، مثلا پسته په ماتي، یا هغه کارونه پکې چې مثلا فکر کوم له غاښونو بغیر په اسانه کېدلی شي، مثلا ډېر کلک غوټي په خلاصي یو شای په کش کوي. مثلا دغه به احتیاطي خصوصا په ځوانانو کې مثلا بیا په وګد محل کې څومره ناوړه عواقب لري او د غاښونو د آیندې لپاره څومره ضررونه لري.
لودین صاحب په غاښونو باندې بی اندازې فشار راوړل د خپل لامل د دې کیږي چې د غاښونو په فرضاً کې تا یو معمول غاښ دی تا وی او په زور نه وي او هغه نارمل چې کوم زور او فشار د هغه تر استفاده کې کېدای شي تا دغه غاښ په شلو کلونو کې خراب شي. خو که چیرته یو انسان په هغه باندې سخت شي نه خوري د هغه په داخل کې هغه کوم رګونه چې دی هغه باندې فشار راځي حجرات تخریبيږي نو هغه کېدای شي په دوه درې کلونو کې هغه غاښ تخریب شي. اول خدای دې دا کوم لامل لواجه نه چې تاسو یادونه وکړه چې چارمغز ماتي بادام دغه سخت شینه په غاښونو باندې ماتول دا باید قطعاً باید نه وي. بعض خلک دي تاسو ذکر وکړه چې غوټي ور باندې خلاصې دا لازم نه ده او بل ما د خلک لیدل دي چې درانه شینه په خولې کې د سراجګوي یعنی د دې په خاطر چې نه زدمره قوی مې یاده سي زور را پکې ده. نو دا اصلا دا صحیح کار نه ده د غاخونو باندې ضربه واردېږي، غاخونو ته ضربه رسېږي او غاخونه تخریبېږي، او په آینده زمان کې بیا دا داسې حالت هم راځي کله چې یو غاخ باندې یو سخت شی جک یا فرضاً یو سخت شی ور باندې مات کې، په هغه وخت کې یو درد وکړي ډېر شدید، د هغې شدید درد نه متصل دغه درد بېرته ورک شي. که چېرته غاښ ته شدید درد پیدا شو او بېرته آنن دغه شدید درد ورک شو، دا ډېر خطرناک حالت ته لودین صاحب. په دې صورت کې باید مریض حتماً یو وار ډاکټر ته لاړ شي. عاجل قوي درد پیدا کېدل او عاجل بېرته بندېدل، د دې درد داسې درد بندېدل چې هېڅ احساس ونه کړي چې اوس دا درد ما درد درلود. نو په داسې حالت کې عاجل باید مریض ډاکټر ته ولاړ شي، ځکه دغه دردونه بیا معمولا لامل د مزمنو یا دوامدارو دردونو او حتی د سرطانونو کېدلی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ورستوي کې غواړم ځینې سپارښتنې د خوراک په اړه هم وکړو، خصوصا ماشومانو ته. موږ تاسو په کورونو کې خواږه ډیر ورکوو، چاکلیټونه ورکوو، نقل ورکوو، مثلا نور هغه خواږه شیان چې دا تر ډیره په غاښونو کې بیا پات کیږي، هغه غاخ برسېږي هم نه، بیا غاخ تخریبوي. د خوراک په برخه کې ډاکټر صاحب لاندې سپارښتنې وکړي لویانو ته او ماشومانو ته، کوم خواړه تر ډیره استفاده شي خصوصا د شپې لخوا چې غاخ ته مضر نه تمامېږي؟ په لاندو کې مهرباني ډاکټر صاحب.
نو د ماشومانو خو دا د چې کومګه دا وای چې ماشومانو ته خواږه نه ورکول، خواږه ورکول ماشومانو ته ضروری هم دي، ځکه یو غوي ضرورت لري، د ګلوکوز اخستلو ته زیات ضرورت لري. د غې ته په کار دا د ماشومانو کې چې کله خواږه ورکول کیږي، نو د غې نو ورسته یې ته ما وخت ویلې ماشوم ترين داسې ورک داسې ټریننګ سي داسې یو ذکر ورکړی سي چې اخونه دي باید زر ضرور مينځي. د یو مثلا دوم که چیرته ماشوم د دې توانمندي نه لري، والدین د دې مسؤلیت لري چې یو پاکي تقیم شوي سترا ټوټه سره د دې غاښونه راپاکي. بل په غټانو کې چې که چیرته هر هغه څوک چې خواږه استعمالوي یا فرضاً تیزابي شي نه، لکه دغه مشروبات چې کوم دي لکه پیپسي او دغه کوکو د شین استعمالوي یا کول ډرینک یا انرژي، دا په خپل معمولا دا ډیر زیات ضرر رسوي غاښونو ته. د غاښونو هغه اسیدی حالت یا هغه پی ایچ چې کوم دغه ډیر زیات لوړی، هغه چې کله لوړ سي دلته د ډی پی ایچ د لوړېدو لودین سي، دغه حالت لسن د 15 تر 30 ثانیو وخت نیسي. په دغه مر ثانیو وخت کې د غاښونو حجرات ډیر زیات تخریبېږي. نو په کار دا چې د مشروبات، غازي مشروبات او د انرژانو د دې شنو نه استفاده ونسي، او خصوصا د غاښونو تار استفاده سي. د غاښونو په منځ کې غذایی پارچې باید پاتې نسي، او کله چې اوسو کوي د کیږي د شپې لخوانه خصوصا ضروری خبره ده د غاښونو برس کی او تار په منځ کې د غاښونو وهي چې پارچې د ډوډۍ پاتې نسي، چون د خو په دوران کې د خلی غدوات
بله
نغې فرازات ډېر کمی، نو هغه خمیره کیږي او ګندکیږي او بل اخر د غاښونو
د ټولې لامل ګرځي. ډاکټر صاحب ډېر ډېر مننه. سلامات اوسې. کور مو ودان چې په دې یو ساعت کې مولمو زره برخه واخیسته. لستړیا مو مننه. په دې لچې چې اوریدونکو ستاسو سپارښتنې اوریدلې وي او وکولای سي د همدې سپارښتنو لارې او د ځان د هایجین یا نظافت لارې سالم غاښونه ولري. تر بل خبرونې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. ل خپل میلمه ډاکټر شاه محمد واحدیار نه ډېره مننه.
کس پو کمال یاد رو سوک ذکر و زاری کا چاکس پو کمال یاد رو سوک ذکر و زاری